فرانسیسی صدر کے بعد برطانوی وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ سے ملاقات، یورپی رہنما امریکہ سے کیا توقعات لگائے ہوئے ہیں، پاکستانی ایف 16 کی مانیٹرنگ کے لیے جاری کیے گئے فنڈز کا مقصد کیا ہے، اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں بھی آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ امریکہ کی خاتون اول میلینیا ٹرمپ نے ایسٹر کے موقع پر روایتی ایسٹر ایگ رول کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایونٹ 21 اپریل کو وائٹ ہاؤس میں ہوگا۔ ایسٹر ایگ رول موسم بہار میں منعقد کیا جانے والا ایونٹ ہے اور یہ روایت 1878 سے چلی آ رہی ہے۔ حالیہ دہائیوں میں ایسٹر ایگ رول کے موقع پر ہونے والی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے اور اب اس ایونٹ میں ریڈنگ، گیمز اور میوزیکل انٹرٹینمنٹ شامل ہے۔ ٹرمپ خاندان نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران ہونے والے ایسٹر ایگ رولز میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ اس ایونٹ میں شرکت کے لیے ٹکٹ مفت ہے، لیکن ان کا اجرا ایک آن لائن لاٹری کے ذریعے کیا جاتا ہے جس کا آغاز 24 مارچ کو ہوگا۔ ترکیہ میں زیر حراست کالا دم تنظیم کردستان ورکرز پارٹی یا پی کے 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 عسکریت پسند رہنما عبداللہ اجلان نے اپنی تنظیم سے ہتھیار پھینکنے اور تنظیم کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد شام میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا ایس ڈی ایف، جو کہ کردوں کی اکثریت والی جماعت ہے، ان کے سربراہ مظلوم ابدی نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ شام کی نیم خود مختار کرد انتظامیہ کے مسلح ونگ ایس ڈی ایف نے ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ اس اقدام کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ قیام امن کے بارے میں ہے۔ ترکیہ ایس ڈی ایف کو کالا دم پی کے کے کی ایک شاخ سمجھتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور یورپی یونین نے اس سال ایک آزاد تجارتی معاہدے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوششوں میں اضافے پر اتفاق کیا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وان ڈر لین نے یہ بات آج جمعے کے روز کہی، جو بھارت کے دورے پر ہے۔ یورپی یونین کے ممالک کے رہنماؤں کے ہمراہ وان ڈر لین کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب عالمی سیاسی منظرنامے پر تناؤ پیدا ہو رہا ہے۔ نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں بھارت اور یورپی یونین کے درمیان شراکت داری کے بہترین مواقع سامنے آئے ہیں۔ جاپان کے شمالی ساحلی شہر اوفناٹو میں فائر فائٹرز جمعے کے روز آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فضائی فوٹیج میں جنگل کی پہاڑوں سے دھواں اٹھتے اور عمارتوں کو آگ میں تباہ دکھایا گیا ہے۔ جاپانی قومی نشریاتی ادارے این ایچ کے نے مقامی حکام کے حوالے سے جمعے کو اطلاع دی کہ اندازے کے مطابق جنگل کی آگ لگ بھگ 1200 ایکڑ رقبے کو جلا چکی ہے۔ آگ میں اب تک ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ آگ کے نتیجے میں علاقے سے 1300 سے زیادہ خاندانوں کو نکال لیا گیا ہے، جبکہ 3000 سے زائد افراد امدادی مراکز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ روم میں 20ویں صدی کے سب سے بڑے مصوروں میں سے ایک، یعنی پکاسو کی تخلیقات پر مبنی ایک نمائش شروع ہو رہی ہے۔ پکاسو انقلابی آرٹ کیوبزم کے ماسٹر تھے، لیکن وہ ایک پسماندہ تارکین وطن بھی تھے۔ پکاسو دی فورنر نامی اس نمائش میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فرانس میں ایک ہسپانوی باشندے کے فن اور سیاست کو ایک غیر ملکی کی حیثیت سے کیسے دیکھا گیا۔ فرانس میں اپنی بالغ زندگی کا بیشتر حصہ گزارنے کے باوجود پکاسو کو کبھی فرانسیسی شہر کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ پکاسو کے فن پاروں میں مجسمے، سرامکس اور 5 ایسے نمونے بھی شامل ہیں جو پہلے کبھی نہیں دکھائے گئے تھے۔ یہ نمائش 27 فروری سے 24 جون تک جاری رہے گی، معاف کیجیے گا 29 جون تک۔ صدر ٹرمپ نے صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ختم کرانے کے لیے اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے روس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا آغاز کیا ہے، جس کے باعث یوکرین سمیت امریکہ کے روایتی یورپی اتحادیوں میں یورپ کی سیکیورٹی سے متعلق خدشات میں اضافہ ہوا ہے، جس کی ایک جھلک ہمیں یورپی رہنماؤں کے بیانات میں ملتی ہے۔ یوکرین میں جنگ بندی کے لیے روس اور امریکہ کے درمیان ابتدائی مذاکرات میں یورپ اور یوکرین کو شامل نہ کیے جانے پر یورپی ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اس ہفتے کے آغاز پر فرانسی صدر نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران یوکرین کے معاملے پر صدر ٹرمپ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، اور گزشتہ روز اسی سلسلے میں برطانوی وزیراعظم بھی صدر ٹرمپ سے ملے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کی آمد بھی آج واشنگٹن میں متوقع ہے۔ وہ معدنی ذخائر تک رسائی سے متعلق امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں اس ہفتے ہونے والے فرانسیسی اور برطانوی رہنماؤں کے دورے کس ماحول میں ہوئے، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ندیم یعقوب سے جو اس وقت اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ اہم ملاقاتیں جو یورپی رہنماؤں اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہوئیں، ان کا ماحول کیا تھا، کیا بات چیت ہوئی؟
ارم، بہت ہی اچھے ماحول میں یہ گفتگو ہوئی۔ جیسا کہ آپ نے کہا، پچھلے یہ ہفتے فرانس کے صدر ایمینوئل ماکرون یہاں تھے، وہ بھی بہت اچھے ماحول میں بات ہوئی۔ لیکن جو اصل معاملات ہیں وہ تشویش ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، کہ جب سے صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں ان کی پالیسی میں ٹوڈز یوکرین اور رشیا، اس میں ایک شفٹ آئی ہے، ایک تبدیلی آئی ہے۔ وہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس لڑائی میں بہت لوگ مارے گئے ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے وہ روس سے گفتگو کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، جس کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ انکرا میں ہو رہا ہے ان کی ٹیمز کے درمیان۔ تو رشیا جو یورپی اتحادی ہیں، روایتی اتحادی، ان کو تشویش ہے۔ کل جب کیئر سٹارمر یہاں پر تھے تو انہوں نے اسی جو گفتگو ہے جو کہ ایمینوئل ماکرون نے یہاں پر جن تشویش کا اظہار کیا، کہ سر ٹرمپ ایک تو یہ کہ کچھ گارنٹیز دیں کہ جب یہ اگریمنٹ ہوگا روس کے ساتھ تو کیا روس ان کو وہ بھی کرے گا، ان کو آنر کرے گا۔ سر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہاں، میری جب بات ہوتی ہے پوتن سے تو انہوں نے کہا ہے کہ بالکل وہ بات مانیں گے۔ یورپی اتحادیوں کو تھوڑا سا اس پر کنسرن ہے۔ جو دوسری بات ہے، اور یورپی اتحادی جو ہیں وہ جب ڈپلوئمنٹ کی بات ہوتی ہے سیکیورٹی کی، تو سر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ یورپی سیکیورٹی کا ہے، ان کو کرنا چاہیے، ہمیں اس میں ٹروپس ڈپلوئمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیئر سٹارمر جو ہیں اور فرینچ گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر اپنے ٹروپس رکھنے کے لیے تیار ہیں بارڈر پر، لیکن رشیا اس کو اپوز کرتا ہے۔ جو دوسرا ایشو ہے وہ ہے نیٹو کی ممبرشپ کا، جس سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا۔ روس اس کو بھی اپوز کرتا ہے کہ یوکرین نیٹو کی ممبرشپ لے، لیکن سر ٹرمپ نے کل جب کیئر سٹارمر سے وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ نیٹو از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، اس لیے کہ یہ اسی سے تو معاملہ شروع ہوا تھا۔ پھر تیسری جو بات ہے جس پر یورپین اتحادی جو ہیں وہ زور دے رہے ہیں، وہ یہ کہ جب یہ سینکشنز ختم ہو، ہمیں پتا ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی 3 سال پہلے تو روس پر بہت سے اکنامک سینکشنز لگی، تو اگر یہ سینکشنز اٹھتی ہیں تو پھر وہ ریوارڈ جو ہے وہ روس کو نہیں ملنا چاہیے۔ سر ٹرمپ بہت واضح تھے کہ پہلے یہ ڈیل ہونی چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔
مجھے یہ کہنا ہے، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، کہ جب آپ امن فوج تعینات کرنے کی بات کرتے ہیں، پہلے تو ہمیں ایک معاہدہ کرنا ہوگا۔ ابھی تو کوئی معاہدہ ہوا نہیں۔ ہمارے پاس روس ہے، یوکرین ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں۔ میرے خیال میں روس بہت تعاون کر رہا ہے، خصوصی نمائندہ سٹیو ویکٹوف اور اسکاٹ اور مارکو روبیو اور جے ڈی وینس سبھی شامل تھے، اور کچھ دیگر افراد بھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ معاہدے کے معاملے پر بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، مگر ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے میں کسی امن فوج کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ ہم معاملات کو سلجھانے کے لیے کسی معاہدے پر نہ پہنچیں۔ میں اسے بد نصیبی کی علامت نہیں دینا چاہتا، ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے۔
ندیم، یو کے کے پرائم منسٹر کے ساتھ ٹریڈ پر بھی بات ہوئی اور یورپ کو اس پر بھی تشویش ہے، اس پر سر ٹرمپ نے کیا کہا؟
دیکھیں، ایک جو بڑی چینج سر ٹرمپ جب سے وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں وہ ٹریڈ میں بیلنس کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ٹریڈ پڑوسی ممالک میکسیکو کینیڈا سے ہو، چاہے یورپی اتحادیوں سے یا دوسرے ملکوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کو ایک وہ ڈس ایڈوانٹیج میں رہا ہے ٹریڈ کے معاملے میں، تو وہ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں توازن کی بات کرتے ہیں، اور وہ توازن جو ہے وہ جو یورپی اتحادی ہیں ان اس میں بھی وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ڈیفیسٹ ہے اور وہ ہمیں وہ برابر کرنا ہے۔ اس حوالے سے جب یو کے ساتھ ٹریڈ کی بات ہوتی ہے تو यूके का और अमेरिका का ट्रेड वॉल्यूम के बारे में उन दोनों का कहना है कि दोनों की जानिब से डेफिसिट है, तो वो उस पर सर ट्रंप ने कहा कि बहुत अच्छा हमारा एग्रीमेंट है, हम यू नो विल हैव अ ग्रेट एग्रीमेंट, उन्होंने ये कहा, तो वो उस पर बातचीत हुई और वो कीर स्टार्मर जो हैं वो इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए वो तैयार हैं और उस पर जो दोनों टीम्स हैं उन्होंने मुलाकात भी की। लेकिन जो ट्रेड ईयू की जो आपने बात की, ईयू की प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट वो यहाँ वाशिंगटन में थी इत्तफाक से कल, उन्होंने उस पर बहुत कंसर्न का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जो है हमारे ऊपर ये टैरिफ्स लगाएगा तो हम भी उसको उसी तरह से उसका जवाब देंगे। और यही बात कनाडा के जो ट्रूडो हैं उन्होंने भी कल कही कि अभी अगले दो चार दिनों में जो टैरिफ्स जो हैं जब वो इम्पोजिशन या वो लागू होने हैं तो हम उसी तरह से उसका भी जवाब देंगे।
नदीम बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये इत्तलात देने का। आलमी सियासत की बात करें तो एक तवील अरसे से यूरोप और अमेरिका अहम मामलात पर मुश्तरका नुक्ता नज़र के साथ एक दूसरे के साथ तआवुन करते आए हैं। स्ट्रेटिजिक तआवुन से हटकर आलमी सिक्योरिटी के मामलात पर भी अमेरिका, यूरोप या नेटो अहम शराकत दार के तौर पर आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन अब मुबसरीन इन ताल्लुकात में तब्दीली देख रहे हैं। इन बदलते हालात और वाकयात के बारे में मैंने गुज़िश्ता रोज़ बात की वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट के जस्टिन लोगन से और पूछा कि यूरोपीय रहनुमा अमरीकी सदर के लिए क्या पैगामात लेकर आए हैं।
I think they're responding to the shock of the last several weeks.
मेरा ख्याल है कि वो कुछ हफ्ते पहले नेटो के वजारती अजलास यानी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान मिलने वाले शॉक पर रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ये वाज़ह पैगाम दिया गया है कि यूक्रेन में जंग को जल्द ख़त्म करने की शदीद ख्वाहिश मौजूद है और ये कि ट्रांस एटलांटिक ताल्लुकात पर ट्रंप की तवील अरसे की ये तनकीद एक मरतबा फिर सामने आ रही है कि अमेरिका यूरोप की दिफाई ज़रूरियात पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है और ट्रंप इंतजामिया एक ऐसे किरदार की जानिब मुंतकली चाहेगी जब यूरोप अपने और यूरोपीय यूनियन के दिफा के लिए कायदाना किरदार अदा करे।
जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि यूरोप की सिक्योरिटी का और फिर अमेरिका यूक्रेन में अम के लिए दबाव डाल रहा है, क्या यूक्रेन और रूस के दरमियान अम के लिए सिक्योरिटी के अलावा भी किसी और किस्म की जमानतें दरकार हैं?
यूक्रेन वाज़े तौर पर अमेरिका से सिक्योरिटी की जमानत चाहता है। मैं नहीं समझता कि ऐसा होने वाला है, मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। तो इसके बाद यूरोपीय ममालिक खास तौर पर फ्रांसीसियों ने कहा कि शायद हम यूक्रेन में अम फौज भेज सकते हैं जिसमें अमेरिका एक बैकअप के तौर पर हो जो फिल वक्त बातचीत में शामिल नहीं, और अमरीकियों ने वाज़े तौर पर कहा है कि अमरीका यूक्रेन की सिक्योरिटी की जमानत नहीं देगा। पिछली अमरीकी इंतजामिया ने कहा था कि यूक्रेन के लिए नेटो रुकनीत के लिए एक नाकाबले वापसी रास्ता है, लेकिन नेटो की रुकनीत पर कभी बहस नहीं हुई। इसलिए ईमानदारी की बात यह है कि जो कुछ मुमकिन है उसकी सताइश जरूरी है।
पिछली हुकूमतों के मुकाबले में कौन से अवामिल हैं जो अमेरिका की नेटो की जानिब इस हालिया तब्दीली का नतीजा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस?
बाइडन इंतजामिया की यूक्रेन में हिकमत अमली ये थी कि वहाँ जितना हो सके किया जाए, ये कोई ढका छुपा मकसद नहीं था, और इसके बरक्स ट्रंप इंतजामिया ने कहा कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होना मुमकिन नहीं है। रूस यूक्रेन के कुछ हिस्से पर काबिज रहेगा जो एक नाकाबले कबूल बात समझी जाती थी, लेकिन हर कोई ये जानता था। लिहाजा ट्रंप की अच्छी बात यह है कि वो बातें कहते हैं जो हर कोई जानता है बगैर किसी लगी लिपटी के, और वो ये कि यूक्रेन बिलाशुबा कभी नेटो का हिस्सा बनेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे होते ऐसा हो।
लेकिन इसका अमेरिका की आलमी सतह पर हैसियत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका नेटो का ताकतवर मरकज समझा जाता है, उसका अमेरिका के लिए एक आलमी रहनुमा होने के नाते से उसके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा?
ट्रंप इंतजामिया नहीं चाहते कि वो हमेशा यूरोपीय सिक्योरिटी का महवर रहे। उन्होंने अपने पहले दौर में भी इशारा दिया था, उन्होंने 1988 में ओपरा विनफ्री के इंटरव्यू में भी ये बात कही थी। ये ट्रंप की तवील अरसे की पॉलिसी है जिसके मुताबिक ट्रांस एटलांटिक ताल्लुकात की मौजूदा शक्ल में अमेरिका का फायदा उठाया जा रहा है। असल बात यह है कि यूरोप को चाहिए कि वो बैनुल अक़वामी अमूर में ये कम से कम यूरोपीय सिक्योरिटी के बारे में अपना बोझ खुद उठाए।
But then there's a question of China. لیکن پھر چین کا سوال ہے. امریکہ کی انتظامیہ میں ایسے لوگ ہیں جو چین کے مخالف ہیں. حالانکہ صدر ٹرمپ کبھی کبھار چینی انتظامیہ کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اس کا نیٹو کے لیے کیا مطلب ہے جو چین کے خلاف امریکہ کا مضبوط اتحادی ہے؟
نیٹو بینگ اے سٹرانگ ایلائی آف یو ایس اگینسٹ چائنا,
ہیونگ دی یونائیٹڈ سٹیٹس باگڈ ڈاؤن ان
امریکہ کا یورپ میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں پھنسا رہنا شی جن پنگ کے مفاد میں ہے. چین کی حکومت کی خواہش ہوگی کہ امریکہ کی توجہ انڈو پیسیفک خطے پر مرکوز نہ ہو, اور موجودہ انتظامیہ میں چین کے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یورپی سیکیورٹی میں مرکزی کردار سے دستبردار ہو جائے, اور شاید مشرق وسطی میں بھی, اور چین کے پیدا کردہ چیلنجز پر خاص توجہ مرکوز کرے.
وی وے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں, تبصرے, تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.
اور پروگرام کے اس حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان میں موجود F-16 طیاروں کی امریکی مانیٹرنگ کی. ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان میں امریکی ساختہ F-16 طیاروں کی مانیٹرنگ پروگرام کے لیے تقریباً 40 کروڑ ڈالر جاری کر دیے ہیں. اس پروگرام کے تحت امریکہ اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ پاکستان یہ طیارے اپنے حریف بھارت کے خلاف استعمال نہ کرے. واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان ان طیاروں سے متعلق طے پانے والے معاہدے کے مطابق پاکستان کی ایئر فورس اپنے زیر استعمال F-16 جنگی طیارے اور خاص طور پر نئے F-16 طیارے صرف اسناد دہشت گردی کے آپریشنز کے لیے استعمال کر سکتی ہے. وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا اس پر ہمیں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں.
ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے پاکستان میں امریکی ساختہ F-16 طیاروں کے مانیٹرنگ پروگرام کے لیے 39.70 کروڑ کی رقم جاری کی ہے. اس پروگرام کے تحت امریکہ یہ یقینی بناتا ہے کہ پاکستان F-16 طیارے صرف انسداد دہشت گردی کی کاروائیوں کے لیے استعمال کرے گا اور انہیں بھارت کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ رقم پاکستان کو نہیں ملے گی, بلکہ یہ ان کانٹریکٹرز کے لیے ہے جو اس پروگرام کی نگرانی کر رہے ہیں. تجزیہ کار سید محمد علی کہتے ہیں کہ اس وقت اس فیصلے کا مقصد بھارت کو پیغام دینا ہے کہ ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا.
F-16 جو ہے اس وقت دنیا میں ایک مقبول ترین لڑاکا طیارہ ہے, اور تقریباً 40 ممالک کی فضائیہ جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک کے ساتھ امریکہ کے جو دواہی معاہدے ہیں جس کے تحت F-16 فروخت کیا جاتا ہے, ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن مختلف ہوتی ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ بلاک 52 جب پاکستان نے 2007 میں حاصل کیا, تو اس میں پرائمری جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ کاؤنٹر ٹیررزم میں اس کا استعمال ہے, اور پاکستان نے F-16 کو بہت مہارت کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں استعمال کیا بھی ہے. لیکن یہ والی بات کہ اب یوں لگتا ہے کہ بھارت کی جو لابی ہے اس کا اثر رسوخ امریکہ کی خارجہ اور دفاعی پالیسی پہ بتدریج بڑھ رہا ہے, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جو بھارت چونکہ انڈو پیسیفک ریجن میں امریکہ کا ایک قریب ترین اتحادی اور حلیف ہے, تو اس کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ امریکہ کی دفاعی اور خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ جو بھی دفاعی امداد شیئر کرتا رہا ہے یا جو ویپن سسٹمز شیئر کیے ہیں وہ مستقبل میں امریکہ یہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان بھارت کے خلاف استعمال نہ کرے. البتہ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ پاکستان جو ہمارے افواج کے پاس ہتھیار ہیں, پاکستان کی ایئر فورس, نیوی, آرمی کے پاس, وہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہیں, اور کسی بھی ملک کی طرح ہمیں بھی اپنی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع کا حق حاصل ہے. تو کسی بھی بھارتی جارحیت کی صورت میں میں سمجھتا ہوں پاکستان ہر جو ویپن سسٹم کو مناسب سمجھے گا اپنی حکمت عملی کے تحت وہ استعمال میں لائے گا.
امریکہ ہر ملک کے ساتھ دفاعی تعاون کا الگ معاہدہ کرتا ہے. مثلاً F-16 طیارہ دنیا کے 40 ممالک کے زیر استعمال ہے, اور امریکہ کے ہر ملک کے ساتھ معاہدے کی نوعیت بھی الگ الگ ہے. F-16 کے بہت سے ماڈل اور ورژنس ہیں, اور جب انہیں کسی ملک کو فراہم کیا جاتا ہے تو اس بات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جہاز کس کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. F-16 طیاروں سے متعلق ایک ویب سائٹ کے مطابق 2006 میں ہونے والے معاہدے کے تحت پاکستان کو F-16 بلاک 52C کے 12 اور بلاک 52D کے 6 طیارے فراہم کیے گئے تھے. یہ تمام طیارے اس وقت پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال ہیں.
اور F-16 طیاروں سے متعلق امریکہ کے اپنے بھی خدشات یہ ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کسی بھی طرح چائنا کے ہاتھ نہ لگے۔ اب ایک دفعہ پھر چلتے ہیں یورپ۔ یورپ سے لے کر شمالی امریکہ تک تمام ممالک تارکین وطن سے متعلق اپنی پالیسیاں سخت کر رہے ہیں، اور اب ان میں کینیڈا بھی شامل ہو گیا ہے، جسے طویل عرصے تک ایسا ملک خیال کیا جاتا تھا جہاں تارکین وطن کو سب سے زیادہ خیر مقدم یا ویلکم کیا جاتا ہے۔ کینیڈا میں بڑے پیمانے پر پالیسیوں میں ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کا اثر بین الاقوامی طلبہ پر پڑ رہا ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
کینیڈا جن بین الاقوامی طالب علموں کو ملک میں آنے کی اجازت دیتا ہے ان کی تعداد 437,000 تک کر رہا ہے، جو گزشتہ سال سے 10% کم ہے۔ شیخ عمر کیراکویا برکینا فاسو سے کینیڈا آئے، انہیں ایک سال سے بھی کم عرصہ ہوا ہے۔ ان کا یہ سفر کینیڈا بھر میں آئے ہزاروں بین الاقوامی طلبہ کے سفر کی عکاسی کرتا ہے۔
میں نے کینیڈا کو چنا کیونکہ یہاں میرے شعبے میں مواقع زیادہ ہیں۔
لیکن اب گریجویشن کے بعد کینیڈا میں رہنا اور کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جو طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ دکھانا ہوگا کہ ان کے پاس $20,000 سے زیادہ جمع ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ رقم $10,000 تھی۔ اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد کینیڈا میں ملازمت کرنے کے لیے طلبہ کو انگریزی اور فرانسیسی زبان پر عبور کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں ان مضامین میں گریجویشن کرنا ہوتی ہے جن کی کینیڈا کو واقعتاً ضرورت ہے، جیسے کہ سائنس، زراعت اور صحت عامہ۔
جب میں نے پہلی مرتبہ ملک چھوڑا تو وہ کانکنی کے لیے تھا، لیکن اب امیگریشن کے نئے قوانین کے تحت مجھے اپنا تعلیمی شعبہ تبدیل کرنا پڑا کیونکہ مجھے خود کو نئے قوانین کے مطابق ڈھالنا تھا۔
کینیڈا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نئے ضابطے اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ ان سے کم مدت میں آبادی میں اضافے کو روکا جا سکے، تاکہ کینیڈا کی حکومت کو رہائش اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وقت مل جائے۔ اس غیر یقینی صورتحال کے دوران طلبہ امیگریشن سروسز اور بکی وانڈا کی قائم کردہ شیرا جیسی ایپس کی جانب رجوع کر رہے ہیں۔ ان کی سائٹ طلبہ کو ایسے ٹولز مہیا کرتی ہے جن سے انہیں ویزا کی درخواستوں، امیگریشن کے ضابطوں اور ملازمتوں کی تلاش میں رہنمائی ملتی ہے۔
یہ وقت ہے جب خود سے حل نکالنے کا عمل آپ کے کام نہیں آتا، کیونکہ امیگریشن میں ہر لمحے تبدیلی آ رہی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ کہنے کی حکمت عملی ہو کہ ٹھیک ہے تو میرے متبادل کیا ہیں۔
اس بے یقینی کے دوران شیخ عمر کہتے ہیں کہ وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک اور اپنے عارضی وطن دونوں کے لیے کام کر سکتے ہیں۔
اپنی ٹریننگ کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں یہاں رہ کر تجربہ حاصل کروں، اچھے مواقع تلاش کروں اور کچھ سال بعد اپنے ملک واپس چلا جاؤں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں جو کچھ سیکھا ہے اس سے اپنے ملک کی خدمت کروں۔
بکی وانڈا باور کرواتی ہیں کہ ہر سال بین الاقوامی طلبہ کینیڈا کی معیشت میں $22 ارب کا حصہ ڈالتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ان طلبہ کی تعداد کم کر دی گئی تو کینیڈا کی معیشت کمزور ہوگی اور ہنرمندوں تک رسائی بھی کم ہو جائے گی۔ آرزوما کمپورے کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کا ہو،
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔
میں ہوں نیلوفر مغل،
سمن خان،
سعدیہ زبران جھا،
چدرا ڈاس،
مرتضیٰ زہری۔
ہم ہیں وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے voaurdu.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، تو آئیے facebook.com اور ہمارے دوسرے چینلز پر بھی۔ تھینک یو۔
بدلون په وخت کې
کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
د ازادۍ د
کرکټ د چمپیئنز ټرافی سیالیو حال د افغانستان کرکټ په څه وضعیت کې دی او راتلونکی یې څنګه ښکاري؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي په افغانستان کې له ښځو سره جنسیتي تبعیض دی د بشریت ضد جنایت و پیژندل سي. د پاکستان په حقانیه مدرسه کې په یو ځانمرګي برید کې د مدرسې مشر مولانا حامد الحق وجل سوې دی. السلام علیکم. د نن او وضعیت خبرونه ته شرغ لاست. په دې خبرونه کې ز سالم مندوخیل ستاسي کوربایم. په چمپیئنز ټرافی کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه نن د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېدله. د دغه موضوع په رابطه باندې په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د برخلیک په رابطه نن په دغه خبرونه کې مفصل بحث لرو. د خبرونه تر پای را سره پاتې سي. اوس د دې ساعت مهم خبرونه اوري. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د نړۍ د هیوادونو د هغې غوښتنې حمایت کړی چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو سره سخت چلندي د بشریت ضد جنایت و پیژندل سي. بنت د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ او ویل چې د ښځو پاره د طالبانو سخته تګلاره باید د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعقیب کړل سي. هغه ویل چې طالبانو د ښځو ځپونکی چلند نور هم شدید کړی او د امر بالمعروف د قانون له تصویب کېدو وروسته محدودیتونو بنسټیزه بڼه خپله کړې ده. بلخوا اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو توپیری چلند کېدای سي د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان یې غړی دی د بشریت پر وړاندې د جنایتونو کچې ته لوړ سي. اروپایي ټولنې دا اعلامیه د پنجشنبه په ورځ ناوخته د بنت د راپور څخه د ملاتړ په موخه خپره کړې ده. اروپایی ټولنې په خپل اعلامیه کې د طالبانو څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوالو مکلفیتونو ته پابند پاتې سي. افغان او پاکستانی سوداګر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم سرحدي لار د جمعې په ورځ د اوومي ورځې لپاره هم تړلې وه. بلخوا په پاکستان کې امنیتي مسؤلینو د جمعې په ورځ وویل چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د طالبانو پلوي دارالعلوم حقانیه مدرسې کې په ځانمرګي برید کې د دغې مدرسې مشر مولانا حامد الحق له څلورو نورو کسانو سره وجل سوی او په لسګونو کسان ژوبل سوی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور لمخې 14 د مدرسې په جمعات کې د جمعې د ورځې د لمانځه پر مهال سوی ده. د خیبر پښتونخوا د ایالت د پولیسو مشر ذوالفقار حمید ویلي چې ځانمرګي برید هدف مولانا حامد الحق و. خپلواکو سرچینو د ټپیانو شمیر تر دیرش پورې ښودلی دی. مولانا حمید الحق د مولانا سمیع الحق مشر زوی دی چې د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی هم پاته سوی او د خپل پلار له وژل کېدو راهیسې د خپل ګوند جمعیت علمای اسلام سین مشری په غاړه لرله. مولانا سمیع الحق په 2013 کې په خپل کور کې د چاقو په برید کې ووژل سو. په حقانیه مدرسه کې ډیرو افغان طالبانو هم زده کړې کړې دي. تر اوسه هیڅ د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. او لکه څنګه چې مخکې وویل افغان او پاکستانی سوداګر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم سرحدي لار د جمعې په ورځ د اومې ورځې لپاره لا هم تړلې پاتې ده، چې له امله یې د سرحد دواړو خواوو ته تر 15,000 پورې په توکو بار، ټرکونه او نور موټر بند پاتې دي. په تورخم کې د جمعې په ورځ د ځینو بند پاتې سویو مسافرو امریکا ژغت وویل چې دوی د لارې خلاصېدو ته شېبې شماري. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د پاکستاني سرحدي چارواکو سره د تورخم د لارې د پرانیستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. د طالبانو مقاماتو په وینا تورخم ته نږدې د طالبانو دخوا د پوستو جوړولو په غبرګون کې پاکستانی سرحد ساتونکو د تیرې جمعې په شپه دروازه وتړله. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. بله درنو لیدونکو او اوریدونکو، د نن او وضعیت په خبرونه کې لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د کرکټ د برخلیک په رابطه باندې ژغیږو. خبر داده چې د چمپیونز ټرافی د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه د باران لکبله لغوه شوه، په دې معنا چې هر ټیم ته یو پوینټ ورکړل شوی دی. په دې اړه باندې به نور جزئیات د کرکټ له دوو مبصرینو څخه واورئ چې په دغه بحث کې زموږ سره ګډون کوي. دوی ته ښه راغلاست وایم. په ابتدا کې د کرکټ د چارو مبصر حمید شجاع صاحب، په خیر راغلاست. همدارنګه رحمت الله جلال صاحب، دوی هم د کرکټ د چارو شنون کوي دی، تاسو هم ښه راغلاست جلال صاحب. ډیره مننه کوم ستاسې دواړو څخه. شجاع صاحب، په ابتدا کې تاسې راته ووایاست چې دا د لوبې لغوه کېدل د افغانستان په ګټه وکړه په تاوان؟
که د نمرو جدول ته وګورو مندو خیل صاحب، خو طبعا چې د افغانستان په تاوان ده، ځکه چې د استرالیا څلور نمرې پوره شولې، افغانستان درې نمرې لري. په وضعیت همدغسې پاتې کیږي، نو استرالیا لږ تر لږه سیمی فاینل ته لاره پیدا کړله. د افغانستان سیمی فاینل ته د رسېدو امکانات تقریبا په نشت برابر دي. په فورمول کې ممکنه ده، خو معجزې ته به اړتیا وي. په دې معنی چې که په وروستۍ لوبه کې د دې ګروپ انګلستان سویلی افریقا ته د 200 منډو په توپیر ماتې ورکړي، بیا کېدلی شي چې افغانستان سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته لار ومومي. که داسې ونه شي، نو بیا د افغانستان لپاره لږ تر لږه په دې سیالیو کې دا وروستۍ لوبه وه.
دغه د انګلستان سره د لوبې وروسته د افغانستان نننۍ لوبه افغانستان خپل بیټنګ وکړ، تاسو څنګه ارزوئ نن توپیر څو د افغانستان په لوبه کې د انګلستان سره د لوبې سره که مقایسه کو؟
د بیټنګ په پیل کې خو توپیر نه و، آیکاش چې یو څه توپیر وای له هغې لوبې سره. په درې واړو لوبو کې د افغانستان د توپهنې یا بیټنګ پیل ښه نه و. له بده مرغه د پیلیزې ملګرتیا یا اوپننګ پارټنرشپ په یوه لوبه کې هم ونه شو. رحمان الله ګربز چې په ډېرو لوبو کې افغانستان په حساب کوي، بریدګر تکړه ځوان لوبغاړی دی، د افغانستان لپاره یې لوبې ګټلې دي. په دغو سیالیو کې له بده مرغه ونه ځلید. په درې واړو لوبو کې له زغمه یې کار وانخیست، په غلطو توپونو په غلطو شاټونو اوټ شو. پیل یې ښه نه و. په اوله لوبه کې له سویلي افریقا سره هم د افغانستان توپوهونکي له ستونزو سره مخ شول. له انګلستان سره سیالۍ کې نو بیا ابراهیم ځدران معجزه وکړله، خپله هم ښه وځلید، ښه لوبه یې وکړله، نور لوبغاړي یې هم ځان سره ولوبول. داسې تمه کېده چې له هغې لوبې به هم یو څه حوصله او درس اخیستی وي، او نن لوبې ته به ذهنن روحن چمتو وي. خو بیا هم هماغه پخوانۍ ستونزې، هماغه نیمګړتیاوې، هماغه کمزوري چې له کلونو راهیسې د افغانستان په توپوهنه کې موږ او تاسې وینو، نن بیا له بعد مرغه تکرار شوې هومره منډې چې په کار وي ونه شوې ملګرتیاوې هم ونه شوې که څه هم صدیق تله عظمت هڅه وکړله خو د آسټرالیا په څیر پیاوړې لوبډلې سره که د سیالي وي او دومره حساسه مهمه سیالي وي 200 او 200 او 300 منډې هسې هم کافي نه وي.
ډېر مننه شجاع صاحب. جلال صاحب یو شی چې د همدې روانو سیالیو په ترڅ کې په تیر بیا وروسته دا چې افغانستان وکولای شول انګلستان ته ماتې ورکړي د پاکستان پر رسنیو کې په ځانګړي ډول دا خبرې واورېدل شوې له مبصرینو څخه چې د افغانستان ټیم یو اتحاد لري د خپل ټیم ترمنځ د په مجموع کې یو قوي ډله ده. د شجاع صاحب د افرادو د لوبغاړو انفرادي د دوی چې کوم ورتیاوې دي هغه ته اشاره وکړه، ستاسو په نظر د دې لپاره چې افغانستان وکولای شي د استرالیا او انګلستان په سیر د ټیمونو سره داسې ولوبیږي چې بریا ترلاسه کړي، دغه اوس نیمګړتیا تاسو په کومه برخه کې وینئ یا ځواک په کومه برخه کې وینئ د افغانستان د انفرادي لوبغاړو او په ټیم کې؟
مننه مندو خیل صاحب. د افغانستان په اړه باندې مخکې صرف په افغان وی صرف پاکستانی رسنیو کې نړیوالو رسنیو کې هم دا ویل کېدل چې افغانستان سره هغه انډیویجوال سټار موجود دی خو چې دې سره کله د ټیم په حیث راځي یو څه ستونزو سره مخامخ کېږي. خو په تیرو دوه درېو کلونو کې دې دا شیان ټول غلط ثابت کړی دی. دې چې لوبډل کې چې څنګه لوبيږي د لوبغاړو تر منځ هغه کم اتفاق ده، دغه کزوایم د دې هغه یو د قوت وړاندې بیا چې پاکستانی رسنوي کې د خبرې کېږي چې پاکستان په لوبډل کې څه روان دي، هلته چې څنګه هم تغیرات راځي پاکستان کرکټ بورډ کې که څوک تبدیلات راځي هغه د خپلې منطقې یا د خپل ایالت خلک راولي، نو دغه خبرې دغه ډلبازي هلته ډېرې دي، لکه هم دوی دغه شی وایي. او که زه د افغانستان لوبډلې ته راسم یا د دې لوبغاړو په هغه سکلز یا مهارتونو باندې خبره وکړم، یعنې په دغه ټورنمنټ کې په چمپیون ټرافي کې د افغانستان لپاره مثبت نکات ډېر زیات وو. که زه له غوڅ خیاط کوم چې عظمت الله عمر زیسی څنګه په خپل مهارتونو باندې کار کړی دی، هغه څومره هغه سکلز ډیولپمنټ یې څومره کړی دی، خصوصا د ده په بالینګ کې چې څومره وړتیا په دغه هغه کې وښودله. ابراهیم زدران چې څنګه دغه وکړو شجاع صاحب مخکې هغه ته اشاره وکړه، هغه چې څنګه اننګز وکړو خصوصا په دغسې یو حالت کې لوی غټي انجری نو وروسته چې ته کرکټ ته راستنېږي هغه تز له ذهني پلوه هم هغه سی پیوړی نو اوسې له کرکټ څخه ډیر وخت لري پاتې شوی، یو چې څنګه یو اننګز وکړه د آی سی سی په ایونتونو کې په چمپیون ټرافي په ایونتونو کې تر ټولو زیات منډې وی ریکارډ یې جوړ کو. صدیق الله اتل سي څنګه راغی په اولو دوه لوبو کې څه دغه د لودل نن سي هغه څنګه لوبه وکړه، یعنی دغه په ټولو کې دغه لوبغاړو په خپل مهارتونو کې هغه راوسته دي پرمختګ راوسته دي سکل ډیولپمنټ کړي دي پکې دي ترڅنګ د ټیم په حیثیت دلته څومره ډیولپمنټ شوی ده. مثلا د فشار په وخت کې دي څنګه لوبه کوله، مخکې دلته به څنګه مشکلات وکړي چې بل لوبه غاخري شي بوته تله د فشار لامل به موږ څنګه غلو بل لاس ور کوله بایله لبم د انګلستان په خلاف موږ ثابت کړی چې د فشار په وخت کې موږ څنګه لوبه کنټرول ولای شو، یا د فشار په وخت کې موږ څنګه هغه د تورونو مشکل سی واغه موږ څنګه کولای شو عظمت پدې تورونو کې ډېر خبالینګ وکړو. دا هغه برخه دي د ګیم اویرنس په برخه کې ډېر کار شوی ده. دغه ټول هله شوی دي سیزوانانو په او منفي اړخونه هم پکې وو، ضعیف نکات هم پکې وو. خه خبره بدای چې په غوبه د سترګې پټې نه کړی سي، هغه شیان ومنل سي، خپل غلطۍ ومنل سي او عملا په غوبه باندې کار وکول سي. خصوصا په میډل اورډر کې د حشمت شهیدی او شتون باندې ډېر سوالونه راپورته سوي دي په دغه چمپیون ټرافي کې. هغه کدی یو کیپټن په حیث لوبي یا اول هغه یو لوبغاړی دا اول باغه دی لوبغاړی په حیث باندې ځان ثابتوي، بیا به دته د کیپټنسي دي د هغه پرایمری لور لو کیپټنسي نه دي د لوبغاړی په حیث باندې ځان ثابتول دي. هغه کی ستونزې په میډل اورډر کې مې یو څه ستونزې وي خو به دا وي چې هغه ستونزې خې ائډنټیفای سي په غو باندې کار وسي ومنل سي او په غو باندې لکه په خوا چې سي دي صرف سترګې په پټینیس
یو لدینه تیرنسو کار چې لاغوستو ستونزو څخه ځدکړوش ډیر مننه شجاع صاحب جلال صاحب یو شټی کې ته اشاره وکړه چې دې ته پام وسی چې د افغان لوبغاړي تر فشار لاندې څنګه لوب کوي په دې رابطه باندې تصمیم څوک نیسی او تر کومې اندازې پورې د لوبغاړو دغه ورتیاوی په پام کې نیول کیږي د افغانستان په کرکټ بورډ کې او دغه په اساس باندې لوبغاړي دغه لوب ته انتخابي جستاسو په نظر باندې دغه بهیر تر اوسه څومره شفاف دی
مندوخیل صاحب د نړۍ د ډیرو مسلکونو په څیر ورزش لوب هم په تیرو یو ډول سيزو کې ډیر بدلون پکې راغلی دی یو لوی بدلون چې د سپورت په نړۍ کې راغلی دی د سپورت سایکالوجي یا رواني پلوا ذهني پلوا د لوبغاړو او لوبډلو چمتووالی پوخوالی څومره مهم دی څومره برخلیک ټاکونکی دی سپورت سایکالوجي د کرکټ د ټولو نړیوالو لویو لوبډلو یو برخه ده دوی ورته ځانګړي کسان لري ماهرین لري ډپارټمنټونه ورته لري لوبغاړو سره خبرې کیږي د دوی د ذهني فکری د روحي پوخوالي لپاره کار کیږي د ټیکی تبیا بیا اشاره شوې ده په تیرو څو کلونو کې چې افغانستان کرکټ بورډ له بده مرغه ښایي هغومره چې نورې پیاوړې لوبډلې په دې برخه کې کار کوي افغانستان کې شاید دومره هڅې او کار نه وي ورته شوی خو بیا هم له دې سره سره زه د جلال ورور د خبره منم چې په دې تیرو څو کلونو کې یو څه بدلون راغلی دی کیدای شي چې پخپل لوبغاړي هم دغه مفکورې د دې آیډیا سره بلد شوي وي پخپل یې چا سره خبرې کړي وي لوستي کړي وي مطالعه یې کړي وي کوچینګ سټاف سره غږیدلی وي لکه مرغه افغانستان لوبډله کې د جونیتن ټروټ په څیر یو پوخ فکری پلوه روزون کې شته دی یو څه بدلون راغلی دی مثبت نه خښته خو له دې د لا ډیر څه لپاره ځای شته چې څنګه افغان لوبډله روحي پلوه لا هم پیاوړی شي او تر فشار لاندې په اسانۍ مات نه شي سره له دې چې هغه وضعیت په څلور کال پنځه کال په خالي دل کې دا هغه څه وسنه ده خو لا هم امکان شته چې تر دې هم پیاوړی شي
ډېر مننه جلال صاحب د یو شی چې دوامدار د افغانستان د ملي ټیم په اړه باندې د نړیوالو کومنټیټرانو څخه ډېر اوریدل کیږي چې افغانستان په لاندې وخت کې ډېر ورځ سفر وهلی دی پرمختګ یې کړی دی او دغه پرمختګ یې د سټایل وړ دی خو د افغانستان ټیم خو اوس داسې هم نه دی چې د تقریبا دوه لسیزې تیریږي فکر کوي چې دغه وخت د هغه اسانتیاوی او سہولتونه چې د افغانستان کرکټ ته برابر دي چې په افغانستان کې چې د افغانستان د باندې کم امکانات چې افغان لوبغاړو ته برابر دي د دوه امکاناتو څخه سم استفاده شوی ده او که فکر کوي چې دغه اندیشنې پر ځای دي چې افغانان پرشتیا هم کافی وخت نه لري یا کافی امکانات نه لري سہولتونه نه لري څه په د هیواد په داخل کې څه د باندې تاسو څنګه ارزوئ د افغانستان د لپاره د افغانستان د کرکټ د لپاره د وضعیت څومره مساحت دی ترڅو د نورو هیوادونو سره مقایسه سي د دغه هیوادونو سره چې په کرکټ کې ډیر پیشرفت کړی دی نن په چمپیونز ټرافي کې لوب کوي
مندو خیل سه بیا خدای دې چې په دغه لوب کې چې څومره ګډونوالي لوبډلې دي کې لغو سره پرتلکو کې امکانات سره پرتلکو کې شرایط سره پرتلکو دا ویل چې افغانستان لوبډلې سره نه عمر امکانات سره نه غسي شرایط ورته برابر دي کده اوس ګور افغانستان چې د چمپیون ټرافي تر غلې ده تر اوسه پورې افغانستان لوبډلې په خپل کور کې و هم نړیواله لوب نه ده کړی د امکاناتو خبره غو د سیاغه فسیلټیز موجود نه دي مخکې د لدی چمپیون ټرافي نه مخکې راشد خان په یو مرکه کې ویلی وسی دلته غو د نوې ځوانانو ته سیمه څومره سہولتونه باید پور کې ولرو هغه نسته څومره سیمه دي ته نړیوال کرکټ سره بدل بلد کو یا غو ته مونږ کور دننه مسابقه برابرې کو نو هغه ایکسپوژر دې ته موږ په اسانه سره نسور کولای د چکل ملي لوبډلې ته راځي دلته غیر دې د زده کړې مرحله شروع کیږي نو دغه ټولې دغه خو دې باوجود یعنی دا یو ارخ د بل ارخ ته په افغانستان کرکټ باندې څومره فشار راول سوی د استرالیا لخوا لدی سره چې کوم بایلیټرل سیریزونه دی هغه لوبې نه ورسره کوي انګلستان بایلیټرل سیریز نه ورسره کوي خو دې باوجود چې دې څنګه پرفارمنس کوي دې څنګه ولټیاوي خو په نړیوال جامونو کې د آی سی سی په ټورنمنټونو کې دا رښتیا هم ډیر ښه ولټیاوي دی ما یو سټیټ کتل چې افغانستان لاسترالیا او هندستان او ساوت افریقا او روسته څلورم هیواد د سپتیرو دریو د آی سی سی په ونټونو کې ډیر لوبې ګټلې دي تقریبا په شلو لوبو کې مونږه لس لوبې ګټلې دي چې دا کمی لوبې نه دي ډېر هغه هیوادونه چې لکلونو راهیسې کرکټ کوي هغه شاته پریخي دي خو دا باید په دې باندې ونه درول سي سید افغانستان کرکټ سیسټم بای سټپ مخته راغلی د مونږ په یو مرحله کې چې مونږ به صرف په دغه ټورنمنټو ته دی لپاره تلو سي ګډون پکې وکړو بیا داسې یو مرحله راغله چې مونږ غوښتل چې مات ورکو یو غټې لوبلې ته اوس باید له دې مرحلې نه مخکې لاړ شو چې مونږ په ناکاوټ سټیج کې هم خېلو کې او په ناکاوټ سټیج کې فائنل کې هم غټو لوبډلو ته ماتو فائنل ته هم ځان ورسو
ډېره مننه لنډه وقفه لرو بیرته راستنیږو
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
د نن او وضعیت په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ د برخلیک په اړه باندې بحث کیږي په بحث کې را سره د کرکټ مبصرین حمید شجاع صاحب او رحمت الله جلال صاحب برخه لري شجاع صاحب دغه ورتیا گرچی ډیر په دې باور دی چې د افغانستان ټیم د غوس لري چې غټو لوبډلو ته ماتې ورکي څنګه پیاوړی کو او مخکې خبره وسوه د فشار لاندې د لوبي کولو ورتیا د افغانستان په لوبډله کې څنګه پیاوړی شي یو شارټ کټ استا یو لنډ لارې استا چې دغه پروسه یو څه دغه سي تیز سي
که شورت کټ لندلارای وای ز ګومان کوم چې لا به کار پیښو او عملی شوی بوا نه لبد مرغه شورت کټ کې نشته خو حل شته لار شته ورته په هغه تیر وطن او په هغه نیمګړتیا و چې بیا بیا افغانستان ورڅخه کړیږي او د افغانستان د بایلات یا د ماتې سبب کیږي کار دی وشي د مثال په توګه کلونو راهیسې موږ وایو چې د افغانستان په توپهنه کې میډل اورډر تقریبا پنشتون حساب ده کله کله رحمت وځلېږي ونی ملوبه کې حشمت هم منډي وکي نبی هم کله کله منډي وکي خو کنسیسټنسي هغه تداوم چې د یو پیاوړی لوبډلې د میډل اورډر د پاره د منز د پانی د منز ته په هنکو لپاره پکار ده هغه نشته لبد مرګه تر ډیره مختمنډه یا قربس کې وی یا صدیق قتل راته کې وی یا په پیل کې ابراهیم زادران راته منډي کې وی او په ورستو یو اورونو کې یا عظمت عمرزی وی کله کله راشد خان خو وځلېږي دغه لوی نیمګړتیا ده او زه لبد زنه پویګم بلکتر لګه چې ولې د ټیکټ په دومره کلونو کې پام نه ده شوی دغه سی نقطې دی افغانستان په سپین بولینګ کې د نړۍ یو نه بلکې د ډاټ سره ویلای شم چې د نړۍ تر ټولو پیاوړی لوبډله ده تر کومه چې د سپین یا ورو ټوپ چوندې خبره کیږي خو په تیز بولینګ یا پیس من بیا افغانستان لبد مرغه نه دی توانیدلای چې د نړیوالې کچې یو تیز بالر دی رامخې تشي سمد چې فاروقي په شلوريزو لوبو کې ډیر خدلې دلې په تیر نړیوال جام کې تر ټولو ډېری وکټې وي خو دغه چمپیونز ټرافي ګومان کوم تر یو حدا وخدل چې خای دی هغه چې په شلوريزو کې ځلېږي په یو ورځنیو لوبو کې هغه څه ونه ځلې عظمت خو بولینګ کوي آل راونډر دی خو آل راونډر دی یو اوټ ان اوټ فاست بولر نه دی دا به داسې نه وي چې په افغانستان کې د تیزو بالرانو شته دی نیوی یا دی ورتیا ونه لري خو د اکاډمۍ د پاره د کرکټ بورډ د پاره باید دا یو لومړی توب وي چې هغه ټکو پسې وګرځي چې د افغانستان پکې نیمګړی دی، کمزوری دی. ځینې نورې خبرې هم د ډګر ساتنه ده، د روحي پلوه د پوخوالي او ځواک خبره ده. په دغه ټکو که کار وشي لنډلار ښایي نه وي، خو د حل لارې ده.
ډیره مننه. ستاسو په نظر جلال صاحب، د افغانستان په ټیم کې د دغه وړتیاو د زیاتولو لپاره تاسو څه فرموله په نظر کې لرئ چې په دوامدار توګه افغان لوبغاړي وکولای شي چې خپل حضور ته وزن ورکي او د دوی په وړاندې د غټو هیوادونو ماته خوړل اپسټ ونه ګڼل شي؟
من دخیل سه به خدا شید دی با ثبات لوبلی لپاره دا شی په کار دی چې هغه تر ډیره پوری په کانډیشن باندې تکیهونه کی. متاسفانه په افغانستان کرکټ کې دا شایسته چې موږ تر ډیره پوری په کانډیشن باندې تکیه کوو. که کانډیشن د موږ سپین بالارانو ته جوړی نو موږ خلو وکړو، خو که کانډیشن لیگ هم د افغانستان د بالارانو په غو کې نه وي بیا موږ یو څه سټرګل کوو. دغه برخه کې کار کول پکار دی، دا یو شی دی. او بل مهمه خبره دا ده چې په کومه برخه کې موږ ستونزې لرو. شجاع سي برته اشاره وکړه چې موږ په فیلډینګ کې په دغه ټورنمنت کې څومره خراب فیلډینګ وکړ، موږ کینچونه څومره ټاپ، په دغه برخه کې کار کول دي. په میډل آرډر کې حشمت شهیدی او رحمت شاه باندې ډیر سوالونه دي چې غوی لړې وخت لوبي خو غاسه پرفارمنس، خصوصا لحشمت شهیدی چې په دغه ټورنمنت کې کې ګروپ چمپین ټرافي کې د څنګه پرفارمنس ورکړ، یا په داننه نه لوبه کې د استرالیا په خلاف باندې. یعنی د په یو وخت کې کوشش کول چې شاټونه یو الوزینو خلکو دې ته توجه کول سي، د سره غ انټنت تو دوه وختل شاټ و هي، خو انټنت تنه چې تاسو رسکل نه وي، تاسو مهارت نه وي، انټنت اټس معنا نه لري. یا کډ سټرایک ریټ خبره راځي وګمان دې ډېر تر ډېر وخت د سټرایک ریټ خبره کیږي، چې سټرایک ریټ دومره دي خبره نه ده. سټرایک ریټ ته هغه وخت کیږي چې کله ته یو بل پسو زاینو کې وو وهلې سي دغه شی مهارت ولري، چې هغه شی له دغه سره نه اشمت شي د سره ډېر نسته. نو که چیرته غوړو سي پاینده کې هم هم دغه یو باثباته لوب ډله وو سي په مختلفو کنډیشن کې، صرف په سيئي کنډیشنو کې غوونه سوبایت فاست بالرانو ته دغه ورکو توجه ورکو، هغه فاست بالران وروزو، د میډل آرډر برخه باید وروزو. میډل آرډر کې اوس ځوان بیټسمنانو ته ضرورت ده، او زب په دې هله باندې هم چې دغه چمپیون ټرافي نه ورسته که دغه برخو ته کار وسی، ځوانانو ته په دغه برخو کې د چانس ورکول سي، زه مطمئنه یم چې هم به ښه ثابتېږي، هم به موږ ښه نتیجې ولرو.
مننه شجاع صاحب. د جلال صاحب د ځوانانو خبره وکړه، د آینده نسل ته د دغه لارې د هوارولو او د نورو ځوانو لوبغاړو راتګ ته څونه زمينه مساعده ده دا وخت؟ فکر کوي چې په دې برخه کې د افغانستان کرکټ بورډ کافي کار کړی دی؟
پر راتلونکي کې ځوانانو ته د زمینی د مساعدو خبره خو یوازې دا نه ده چې شرایط څنګه دي، یوازې دا نه ده چې سهولتونه څومره لرو، اسانتیاوي څومره لرو. لبه د مرغه په تیرو څو میاشتو کې په ټوله کې د افغانستان له کرکټ سره یو ډول دښمنی پیل شوې ده. هڅه شوې ده چې د افغانستان کرکټ سیاسي کړل شي، بندیز پرې ولګول شي، بایکاټ ورسره وکړل شي. نو سره له دې چې یو خواته به اکاډمیانې ښه کوو، ټریننګ کمپونه به ښه کوو، مهارتونه روزنې کوچنګ به ښه کوو، بلې خواته به د بل طرف ته هم پام کوو چې په ټوله کې خدای مکله داسې وضعیت سره مخ نشو چې ځوانان مو حتی هیڅ فرصت ونه لري چې سبا
دې. ډیره مننه. او جلال صاحب، تاسو څه نظر لري په څو ثانیو کې کراته وایست؟
زه په دې باور باندې یم چې په ځوانانو باندې چې څومره هم سرمایه گذاري وسی هغه به پیمانتیانه لري. مننه.
ډیره مننه کوم له تاسو دواړو څخه چې په بحث کې مو را سره برخه واخیستله. د ټولو لیدونکو او اوریدونکو څخه مننه چې د پروګرام تر پای را سره پاتې سول. تر آینده خبرونه پورې د الله په امان.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یوا موضوع تو زاویه د امریکا غک نوی ځانګړی خبرونه د ونی دی یوی تو دی موضوع